په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو ساج ملند او زمانور همکاران مو د ساده رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. شمشاد زدران سره تخنیکی همکاري کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پاکستان یو له هغه هیوادونو ګڼلی چې ریشي ترهګر پټن ځایونه لري. په یو نوي رپورټ کې په دې اړه ځینې معلومات خپاره شوي چې موږ به په اړه رپورټ ولرو. نور موضوعات هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان عدلیه وزارت وایي په نوي جزایي کوډ کې اعدامونه محدود شوي او هڅه شوې ده چې اعدام په ابدي حبس بدل شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ار بیا له دې عمله چې له ماشومانو په چګله کې کار اخیستل کیږي اندیښنه څرګنده کړه. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په یوه نوي رپورټ کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان په ګډو سرحدي سیمو کې تروریستي ډلې فعال دي. د افغانستان عدلیه وزیر عبدالبصیر انور وایي چې په نوي جزایي کوډ کې اعدامونه محدود شوي او په دایمي ابدي یا ابدي حبس بدل شوي دي. عبدالبصیر انور نن په کابل کې د افغانستان نوي جزایي کوډ معرفي کړه. وی ویل
حکم اعدام از قانون حذف نشده ولی
د وی له قانون د اعدام حکم نه دی حذف شوی. خود قانون روحیه دا جوړ شوی چې د اعدام حکم محدود سي. نو له دې عمله موږ ابد حبس موده له شل کلونو دیرش کلونو ته زیاته کړي څو اعدامونه محکوم سي محدود سي. شغلی انور څرګنده کړ چې د جزایي قوانینو نوې مجموعه یا جزایي کوډ د افغانستان ملي شورا ته د تصویب لپاره استولای دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن بیا له دې عمل چې له ماشومانو په جګړه کې کار اخیستل کیږي شدید اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې لشتل ژو 50 ماشومان ورسره ثبت چې په امنیتي ځواکونو کې استخدام شوي او وسلې ورکړ شوې دي. شغلی صدیقی وویل حتی یو شمېر کوچنیان د جنسي سوء استفادې لپاره په امنیتي پوستو کې ساتل کیږي. په افغانستان کې له ماشومانو په جګړه کې د کار اخیستلو او جنسي استفادې رپورټونه مخکې هم خپاره شوي. خو شغلی انور نن په دې ازادي رادیو ته وویل
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از استفاده کودکان و رئیس سرباز در جریان جنگ مسلحانه در افغانستان نگران است. هنوز هم متاسفانه اطفال استخدام میشه در نیروهای پلو و هم متاسفانه اکثر اطفال که در استخدام میشن در صفوف نیروهای نظامی و در عین زمانی که نگرانی های دیگه مالی است اطفال هستن که استخدام نمیشه و یه چون مشخص نیست اما در پوسته ها نگهداری میشن و از استفاده های جنسی صورت میگیرد.
د افغانستان امنیتی ادارو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. وسوالو طالبانو نن سهار د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه. د ازادي راډیو خبريال لسیمه د چارواکو په حواله ویلي چې د جګړې شدت کم شوی او د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. وسوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې ځینې سیمې نیولې او یو اندازه وسلې هم نیولې دي. خو د هلمند والی ویاند عمر ځواک نن تر غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې اتلافي قوا او په سیمه کې بمباري کړې او امنیتي ځواکونه پر وضعیت واکمن دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په اړه په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان په ګډو سرحدي سیمو کې تروریستي ډلې فعال دي. د رپورت په یو برخه کې راغلي چې متحدو ایالاتو او افغانستان د داسې دوړخیز کاري چوکاټ د جوړولو هڅو ته دوام ورکړی چې د اټمي تروریزم د مخنیوي لپاره همکاري زیاته شي او د اټمي قاچاق د مخنیوي کشف او خنثی په ارتباط د افغانستان د حکومت توان زیات شي. رپورت نه وایي چې په دغه رپورت کې ویل شوی چې د حقانی شبکه لشکر طیبه او جیش محمد په څیر تروریستي د لو په 2018 میلادي کال کې د پاکستان له خاوري خپل فعالیت ته دوام ورکړی و. تر پور په حواله په پاکستان کې د لشکر طیبه ډلې پر فعالیت رسمن بندیز دی. خود دې وی څنګه جماعت الدعوه پاکستان او فلاح انسانیت فاونډیشن په ازادۍ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په شهرونو کې پیسې راغونډې کړې دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې دوی د تروریزم پر ضد مبارزې ته متحد دي او څرګنده یې کړه چې نړیوالو هم د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دوی بریالۍ هڅې کتلې او منلې دي. د افغانستان حکومت لا په دې اړه رسمن نظر نه دی څرګند کړی. رپورټونه وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تقریبا یوه میاشت مخکې پریکړه کړې وه چې د هغه هیواد د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA هغه پټ پروګرام بند کړي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم مخالفو ډلو ته روزنه او تجهیزات ورکوي. دا خبر پرون په امریکایي مطبوعاتو کې خپور شو. د رویټرز خبري اژانس او واشنگټن پوسټ ورسپانې د پټو امریکایي چارواکو په حواله وویل چې د دې پریکړې هدف د سوریه په مسله کې له روسیې سره کار کولو ته د لیوالتیا څرګندول و چې د اسد د واکمنۍ ملاتړ کوي. خو کله چې خبریالانو نن د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف څخه په دې اړه پوښتنې وکړې، هغه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر یو شمېر لوړ رتبه چارواکو چې د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه په څېړنو کې شامل وو شدید انتقاد کړی دی. ټرمپ ویلي چې د خپلې رقیبې کاندیدې هیلري کلینټن په اړه یې د تخریبوونکو معلوماتو ترلاسه کولو اړتیا نه درلوده. دا خبرې له نیویارک ټایمز سره د جمهور رئیس ټرمپ په مرکه کې راغلي چې پرون خبره شوه. او د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن ګڼ شمېر خبریالان او د مدني ټولنې فعالان راغونډ شول او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې دا معلومه کړي چې یو کال مخکې چا د هغې بمي چاودنې امر کړی و چې د پاول شرمت په نوم یو خبریال پکې ووژل سو. د پاول شرمت ملګرو، دوستان او همکارانو چې نن په کیف کې راغونډ شوي ول له حکومت غوښتنه وکړه چې دا ورته ووایي چې ولې د هغې چاودنې په اړه څېړنې بندې شوې دي او ولې په دې اړه معلومات له خلکو سره نه دي شریک شوي. خبریال پاول چې په خټه د بیلاروس وو او د روسیې تباو په اوکراین کې ژوند کول او د 2014 میلادي کال د جولای په 10 نیټه خپل کار ته تک پر مهال په 14 کې وژل سو. 14 کې وسیله د هغه په موټر کې ځای پر ځای شوی و. په کیف کې د هغه دوستانو او پلویانو نن د پاول چا وژل شوارونه لیږدول.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. باور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه رپورت کې ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پرتو قبایلی سیمو کې د سختدریزو وسلوالو او ترهګرو خوندي ځالې دي. په دې موضوع په رپورت سربیره په همدې موضوع یو مرکم لرو. لدی مو هم خبره و چې د افغانستان د عدلي وزیر وایي د دې هیواد په جزایي کوټ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې د ابد حبس موده غزول شوې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو د برخې چارواکي وایي د هیواد په اوسنیو شرایطو کې باید له ځوانانو څخه ګټه واخیستل شي. په دې مناسبت په کابل کې د یوې غونډې حال درکو. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پریکړه کړې چې د سوریې د رژیم مخالفو ډلو څخه د CIA د پټ ملاتړ پروګرام وځنډوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وخت ځینې نور رپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راغلي. تاسو مخکله ازادي رادیو ناوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه رپورت کې پاکستان یو داسې هیواد ګڼلی چیرې چې د ترهګرو بیلابیل ډلې فعالیتونه کوي او په دې هیواد په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې خوندي ځالې لري. په دې اړه به له کابل نه د حدیث پردیس رپورټ واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغانستان تل په دې ټینګار کړی چې نړۍ باید د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره پر پاکستان فشار راوړي. د دغه وزارت وایي چې کی مستغنی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو لمنځوړل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په امنیت مثبت اغېز لري.
با یک صدای واحد بر ضرورت اقدامات عملی و جدی در برابر این
مناطق د چې د نړۍ ټول هیوادونه باید په یو واحد غږ له پولیا خوا د پاکستان په خاوره کې د ترهګریزو مرکزونو په لمنځوړلو ټینګار وکړي او د عملی کېدو لپاره باید هغه فشارونه چې ضرور دي پر هغه هیواد تر راوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور ورکی ویلی چې وسوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د افغان امریکایي سرتیرو په وړاندې حمله کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې کلنی راپور کې دغه شان راغلی چې پاکستان د یادو ډلو پر وړاندې په عملیاتو کې پاتې راغلی. پاکستانی پوځ په دې وروستیو کې د خیبر څلور په نوم ډیورنډ کرخې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ځانګړي ډول داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. خو د امریکا په دې راپور کې راغلي چې پاکستان یوازې د هغو ترهګرو پر ضد عملیات کوي چې ترې زیان ګوري. د دغه راپور پر بنسټ په 2014 میلادي کال کې چې په افغانستان کې کومې ترهګریزې او خونړۍ حملې شوې، زیاتره په پاکستان کې د ترهګرو په مرکزونو کې طرح شوې دي. د دې ترڅنګ امریکا ویلي چې جیش محمد او لشکر طیبه ترهګرې ډلې هم په پاکستان کې مرکزونه لري چې پاکستان په وړاندې ګټوره مبارزه نه ده کړې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون بیا له افغان حکومت غوښتنه کوي چې له دې فرصته ښه ګټه پورته کړي. دغه کمیسیون غړي آریان یون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت باید د دغه فرصت نه استفاده وکړي او ژر تر ژره هغه اسناد او شواهد چې دوی د پاکستان په مقابل کې لري هغه پټ کړي او تر اوسه پورې افغانستان حکومت افشا کړي، هغه باید ژر تر ژره امریکا ته، نړیواله ټولنې ته او هم ملل متحد ته ژر تر ژره ورکړي تر څو هغې نور فشارونه هم اقتصادي او سیاسي په پاکستان راولي.
اغلی یون زیاتوي چې په دې توګه په پاکستان په نړیواله کچه له انزوا سره مخ شي.
و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې ګڼ تر سره شوي بریدونه له ډیورن کرښې اغاړه په پاکستان کې د ترهګرو په مرکزونو کې پلان شوي وو. زموږ همکار اکرام الله اکرام په همدې موضوع د نړیوالو چارو له کارپوه حمید عزیزي سره یو مرکه کړې ده. خغل عزیزی وی امریکا ته اوس په کار د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لاره پر پاکستان فشار راوړي څو دغلته د ترهګرو د زالو په وړاندې مؤثر او جدي اقدامات وکړي. دا وی همدارنګ امریکا کولای شي چې په پاکستان کې خپل هوایی بریدونه زیات کړي څو د ترهګرو زالې دغلته په خپل پنخه کړي. دا امریکا ورو
په دې ورسته کې موږ وینو چې پاکستان عمدتاً د شرق بلوک ته لږ متمایل شوی ده، روسیې سره ډېر نږدې شوی، امریکا ډېر هلې ځلې وکړه چې خپل نقش په منځنۍ ختیځ کې وساتي او امریکا په دې تلاش کې سو چې خپل هغه مرکلي متحدین ځان سره وساتي تر څو د دوی هغه اهداف او مرام په منطقه کې تطبیق کړي. د همدې لپاره امریکا غواړي چې په پاکستان باندې نور هم فشار راوړي چې د دوی د اهداف په مسیر او په لاره کې حرکت وکړي. اوس امریکا فکر کوم چې په دا نوی حکومت کې چې هلته رامنځته شوی غواړي یو څه بدلون په منځنۍ ختیځ کې راوړي او مهمترین برخه یې افغانستان ده. په دې شرایط کې که امریکا رښتیا هم وغواړي په افغانستان کې سوله او امنیت راشي،
عزیز صاحب همدې موضوع ته راځو. اوس چې امریکا دغه ډول څرګندونې کړي دي، ستاسو په نظر په عمل کې ورته څه کول پکار دي؟ واضح په څرګندونو باندې نه کیږي.
لازمه ده چې په امنیت شورا کې د پاکستان پر وړاندې باید مجازات وټاکل شي او پاکستان یو څه تعذیرات سره مخامخ شي او بل د امریکا د هوایی بریدونه په پاکستان کې نور هم زیات شي سو هرته د تروریستي ډلو مشران په هدف کې ونیول شي. او بل خبره دا ده چې د امریکا کومکونه مالی مرستې چې پاکستان سره کېده اوس هغه د تعلیق په حالت کې راغلی، کېدای شي دا تقریبا متوقف شي، دا کېدای شي چې ګټور تمام شي. لپاره دا وایم چې د پاکستان دولت ډېره برخه د دې کومکونه د تروریزم د ملاتړ او د تقویت او د روزنې په لاره کې مصرف کوي.
افغان دولت باید له دغه فرصت نه کومې ګټې واخلي تر څو دلته ثبات ټینګ شي او په پاکستان باندې له هم فشارونه زیات شي نړیوال.
د افغانستان دولت باید یو واحد موقف جوړ کړي او په دې واحد موقف کې خپل کارونه مخته بوسي. او بل دا ده چې باید هم د افغان ځواکونه عملیاتونه ډېر سي تر څو په پاکستان په طالبانو باندې نور هم فشار راشي چې د سولې مذاکراتو ته غاړه کېږدي.
دوستانو واموریدل چې د نړیوالو چارو افغان کارپو حمید عزیزی وای پر پاکستان باید امریکا په ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې فشار راوړي څو په دې هیواد کې د ترهګرۍ د زالو په وړاندې پاکستاني چارواکي مؤثر اقدامات وکړي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم یو بل رپورټ د افغانستان د عدلي وزیر وایي چې د دې هیواد په جزایي کوډ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې د ابد حبس موده غځېدلې. عبدالبصین انور دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د جزایي کوډ د معرفي په مهال په کابل کې خبري اعلان ته وکړې. په دې اړه له کابل رحمت الله افغان شو زیات راکړي.
د افغانستان د عدلی وزارت وای د افغانستان د جزا کوډ له اړوند حکومتي بنسټونو دینی سنی او شوی عالمانو د پهنتون له استادانو سره له سلام مشورو وروسته د وخت له غوښتنو سره سم ترتیب کړی. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور د پنځشنبه پورس په کابل کې د جزایی کوډ د معرفي کېدو پر مهال وویل چې په نوي جزایی کوډ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې د ابدي حبس موده غځېدلې ده.
حکم اعدام از قانون حذف نشده ولی روحی عام قانون نیست که
هغه وای د اعدام حکم له قانون څخه نه د حزب سوی ولی د قانون امر روحیه داسې ده چې باید د اعدام حکم محدود شي. نو له همدې امله موږ د ابدي حبس موده له شلو څخه ډیر شو کلونو ته لوړه کړې ده څو وتوانی ګو د اعدام حکم محدود کړو ولی د اعدام حکم په بشپړه توګه له قانون څخه نه د حزب سوی خغلی انور زیاتوی چې د جزا کوډ د سور په 25مه په 113 فصلونو 14 بابا 900 سلویخ مادو او دو کتابونو کې ترتیب او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیگل سوی. د نوموړي په وینا کچېری په 9 میاشتو کې دننه ولسي جرګه د یاد قانون ترتیب شوی مسویبه تصویب نه کړي نو خپله قانوني بڼه خپلوي. د عدلي وزیر وای په نوي کوډ کې د بیلابیلو جزاو ترڅنګ واړه جرمونه په نغدي جرمونه تبدیل سوي. د رشوت ورکوونکي او رشوت اخیستونکي بچبازي د ځمکو غصب او د سایبر مجرمینو ته پکې جزاګانې ټاکل سوي دي. د یادونه وړ ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې د یو شمیر اعدامونو په تړاو نړیوال غبرګونونه هم موجود وو. هم خلک بیا تر ډېره په دغه هیواد کې تر خونړیو امنیتي پیښو وروسته د هغو کسانو د اعدام غوښتنه کوي چې په ترهګریزو فعالیتونو او بریدونو کې د حکومت لخوا نیول سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ډیموکراتیکو حقوق پوهانو ټولنه په نوي جزایي کوډ کې د اعدامونو د محدودېدو له پرېکړې هرکلی کوي. د دغې ټولنې مشر کبیر اجبر ازادي راډیو ته وویل افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اعدامونو په حکم کې د دې بیرشته چې بی ګنا کسان اعدام سي
دا یو پیشرفت دی، یو مثبت ګام دی. ګوري دغه شل میاشتې دیرش کالو ته حبس دوام جیت کلم دل لپاره جیت کې د اعدامیان دغه حبس دوام باندې هغه کې ده دا وړی ده تکلیف ورکي لدې لپاره چې اعدامېدل د اشخاصو د موږ په شرایطو کې ډېر امکان لري چې یو بی ګنا سړی ووژل سي.
که څه هم په افغانستان کې په اعدام د محکوم سوي کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نسته خو شاوخوا یو کال وړاندې د مشرانو جرګې رئیس ویلي و چې له 500 زیات کسان په اعدام محکوم سوي دي. د افغانستان د عدلي وزیر له اړوندو حکومتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د جزا کوډ په پلي کېدو کې له جدیت څخه کار واخلي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو تاسو موږ غلا ساده رادیو نه اورئ. د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ چپدو ل شپګ نه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې چارواکي وایي د هیواد په اوسنیو شرایطو کې باید له ځوانانو څخه کار واخیستل شي. دوی دا هم وایي ځوانانو ته پکار ده چې له کارموندنې مخکې ځانونه د ټولنې له اړتیاو سره سم د حرفوي مسلکي او تخنیکي پوهې له کبله سنبال کړي. خان محمد سین له کابل د ځوانانو د یوې جوړې شوې غونډې حال راکړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت وایي د افغانستان د نفوسو لویه برخه ځوانان جوړوي او باید د هیواد په سوله، پرمختګ او اقتصادي، فرهنګي او علمي برخو کې ورڅخه کار واخیستل شي. د یاد معینیت چارواکو پر ځوانانو هم ټینګار وکړ چې له کارموندنې څخه مخکې ځانونه د وخت او ټولنې د اړتیاو په پام کې نیولو سره د حرفي مسلک او تخنیک په پوهه سنبال کړي. د ځوانانو چارو معین کمال سادات وویل ځوانان باید د کارموندنې لپاره یوازې دولت ته منتظر پاتې نشي، بلکې د خپلې پوهې، مسلک او تخصص پر مټ د یو خصوصي کار لپاره هم هڅې وکړي.
که چیرته غواړئ ځوانانو چې دندې واخلئ، خپل مسلک کې تخصص وکړئ، خپل مسلک مو مخکې بوځئ، خپل مسلک ته وفادار پاتې شوئ، خپل مسلک مو مخکې بوتئ، هم به مو ځان جوړ کړی وي، هم به مو کلی کور جوړ کړی وي، هم به مو افغانستان جوړ کړی وي.
خاغلی سادات دا خبرې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پلان فیوچر د مؤسسې له لنډمهاله کورسونو څخه د سیبیګانو یا پیژن پاڼو او ایمیل جوړونې، انټرویو ورکولو، پروپوزل ترتیبولو داسې نورو برخو کې د شاوخوا 100 ځوانو د فراغت په مراسمو کې وکړې. د راپورونو له مخې د افغانستان 60% ځوانان جوړوي چې ډیری وزګار دي. دوی ډیر ځله له حکومت غوښتي چې د کار زمینې د ورته برابرې کړي. د پلان فیوچر د موسسې مشر سیام الدین پسرلی وویل د دې لپاره چې ځوانان د کارموندنې پر مهال له ستونزو سره مخ نه شي، له 2014 میلادي کال راهیسې هڅې پیل کړي چې ځوانانو ته د دغې موسسې په لنډمهالو پروګرامونو کې د غوښتنلیکونو اړوند ټولې برخې ور زده کړي.
پلان فیوچر تر دې دمه پورې 540 تنه ځوانان د کارموندنې په برخه کې وړیا روزلي دي. دغه ځوانان په 13 دورو کې فارغان شوي دي چې تر دې دمه پورې موږ 19 تنه ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره کړې. موږ ځینې ځوانان سي سکتور ته، حکومت ته او غیر دولتي ادارو ته معرفي کړل او هغوی اوس په دندو بوخت دي.
له دغو لنډمهاله کورسونو څخه فارغ شوي کسان د زده کړو له کیفیته خوښ وو. د یادونه ده چې په افغانستان کې په دولتي او نادولتي ادارو کې اوس د پخوانی سیستم عریضو او غوښتنلیکونو ځای د کمپیوټر او برېښنالیک په وسیله نوي سیستم سیویګانو او پیژن پاڼو نیولی چې ځوانان اړ دي چې د کارونې مهارتونه زده کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د کندهار چارواکي وای په شولیکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر قرارګاه برید شوې ده چې دوی په وینا د دوه پولیس او دوه لسنه وسلوال طالبان پکې وشل شوي. وسلوال طالبان وای په دې برید کې 8 سرتیری وشلي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
په کندهار کې د ملي اردو پر قرارګاه د طالبانو په برید کې د افغان سرتیرو په ګډون دوه دیش وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان زیادورانی ازادي راډیو ته وویل 13 درې بجې د شاولي کوټ ولسوالۍ اړوند د کندهار روزګان پر غځېدلې لار د ملي اردو پر یو مرکز د طالب وسلوالو تر بریدونو وروسته سخته جګړه سوې. د دورانی په خبره جګړې د شپې تر 2 بجو دوام وکړ چې په پایله کې د وسلوالو د یو سیمه ییز قومندان په ګډون 12 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دورانی وایي په دغه جګړه کې 2 پولیس وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو ترهګرو د کندهار او روزګان ترمنځ د غځېدلې لارې په اوږدو کې په مانو قرارګاه باندې چې پولیس اردو پکښې کې وو، بیا پولیس ځینې تللي وو، یوازې اردو پکښې کې وه. وسلوالو پرې برید وکړ چې د پولیسو او د اردو لخوا د مقاومت سره مخ شو، بیا پولیس هم کومک ته ور ورسېدل چې ترمنځ متقابل بریدونه د شپې تر 3 بجو پورې وغځېدل. وسلوالو ترهګرو ته پکښې درانه تلفات واوښتل چې 2 وسلوال پکښې کې له مابینه تللي دي، وژل شوي او 15 نور وسلوان هم ټپیان شوي دي. د دې پر وړاندې زموږ د سرتېرو په متقابل برید کې چې زموږ دوه پولیس هم زړورتیا شولې او شهیدان شوي دي او درې پولیس سرتېري متقیان دي چې اوس مهاتر درملنې لاندې دي.
بلخوا وسلوال طالبان په دغه جګړه کې د تجیش سرتېرو د وژل کېدو ادعا کوي. د طالبان ویان قاری صف احمدي ازادي راډیو ته په یو سوالي پیغام کې ادعا کړي چې په دغه جګړه کې د ملي اردو د قرارګاه یو شمېر ټانګونه ویجاړ کړي او لسګونه ملي وسلې او نور مهمات یې له ځان سره وړي.
دوستانو تاسو موږ غلا ساده رادیو نو ورید. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پریکړه کړې ده چې د سوریې د رژیم مخالفو ډلو څخه د سیایي د پټ ملاتړ پروګرام وسنډوي. په دې اړه ریپورت تر یو لنډ ځنډ ورسته.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا امریکا دا متحده ایالاتو ولسمشر پریکړه کړې چې د سوریې د رژیم مخالف ډلو څخه د سیایي د پټ ملاتړ پروګرام وځنډوي. دغه ملاتړ له 2013 کال راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د ړنګولو په هدف پیل شوی و. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ شاوخوا یو میاشت مخه پریکړه وکړه چې په سوریه کې د هغو ډلو څخه د سیایي یا د امریکا د استخباراتي ادارې د پټ ملاتړ پروګرام وځنډوي چې د هغه هیواد د رژیم په وړاندې جنګیږي. رویترز خبری آژانس او واشنگتن پوست ورسپارنې د نوم نشودلو په شرط د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه لدې کبله سوي چې له روسیې سره ګډ کار ته د امریکا لیوالتیا وښيي چې غواړي بشار الاسد د سوریې د ولسمشر په توګه واکمن پاتې شي. په سوریه کې د حکومت مخالفو ډلو ته د تجهیز او روزنې په برخه کې د سی ای ای د ملاتړ پروګرام په 2013 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د بشار الاسد د لرې کولو په هدف پیل شو، خو دا پروګرام ډېر بریالی نه و. ډونالد ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدو د مخه او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار اچ آر مکماستر او د هغې د استخباراتي ادارې یا سی آی ای د مشر مایک پامپیو په لارښوونه دا پریکړه وکړه. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جولای پر 8 نیټه په جرمني کې د جی شل یا د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریز په څنډو کې سره ولیدل. راپورونه وایي په سوریه کې د حکومت مخالفو ډلو څخه د سی آی ای د ملاتړ د ځنډولو پریکړه په سوریه کې د اوربند په اړه د امریکا او روسیې د مذاکراتو برخه نه وه. یو چارواکي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو نه غوښتل د واک اخیستلو په برخه کې بشار الاسد ته یو لوی امتیاز ورکړي، خو وایي دا د روسیې ولسمشر ته یو سیګنال و چې د امریکا د ولسمشر اداره غواړي چې له روسیې سره خپلې اړیکې ښې کړي. ډونالد ټرمپ مخکې تر دې چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي ویلي و چې شاهي په سوریه کې د آزادې سوریې ځواکونو ملاتړ وځنډوي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې ته د نورو ډلو د تجهیز له لارې لومړیتوب ورکړي.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان ویلي که چیرې امریکا پر ایران نوی بندیزونه ولګي نو دا هیواد دی د خلیج څخه خپلې پوځي اډې وباسي. په دې اړه رضوان مراد نور تفصیل دراوړي.
د ایران د سپاهي پاسداران قومندان د چهارشنبه پورس امریکا ته خبرداري ورکړ چې خپلې پوځي اډې د خلیج له سیمې لري کړي او له خطاګانو ډډه وکړي. د ایران دولتي رسنیو دا خبر ورسره تر هغې خپور کړ چې متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه اعلان کړل. دا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د سه شنبه پورس د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو پر پروګرام بندیزونه ولګول او ویل چې په منځني ختیځ کې د ایران له دښمنۍ ډک عمل د 2015 کال د اټومي موافقې پر مثبتو اړخونو اغیز لري، خو ایران ټینګار کوي چې د دې هیواد د بلستیک میزایلو پروګرام دفاعي بڼه لري او دا پروګرام د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي موافقې څخه کومه سرغړونه نه ده. د ایران تسنیم او نورو خبري آژانسونو د سپاهي پاسداران د قومندان محمد علي جعفري له قوله خبر ورکړی چې که امریکا پر ایران نور بندیزونه ولګوي نو په خلیج کې د خپلې پوځي اډې لږ تر لږه زر کیلومتره د ایران له پولو لرې وساتي. نوموړي خبرداری ورکړ چې متحده ایالات باید پوه شي چې هر ډول خطا به په لویه بیه تمام شي. امریکا په قطر او کویت کې پوځي اډې لري او بحرین سره نږدې د دې هیواد د سمندري ځواک پنځم بیس موجود دی. په همدې حال کې د متحده ایالاتو دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې واشنگتن په خلیج کې د خپلو پوځي اډو د انتقال پلان نه لري. دا پینټاګان یو ویاند ویل موږ اراده نه لرو چې د ایران د دې بیانونو له امله خپل موقعیت تنظیم کړو. امریکا د ایران لخوا په 13 فبروري میاشت کې د منځني واټن وشتونکو توغندي تر ازمېلو وروسته د تهران دا ګام بې ثباتونکې وباله او د هیواد ته خبرداري ورکړ. یو امریکایي مقام ویل د ایران دا توغندې د 2200 کیلومتر واټن وهلو وروسته منفجر شو. ایران په جون میاشت کې په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر سنگرونو د توغندیو برید وکړ. داعش په تهران کې د روسیو بریدونو چې 13 کسان پکې وشل شول مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ایران ولسمشر د امریکا لخوا نوي بندیزونه د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د شوې موافقې خلاف عمل وبله او ټینګار کوي چې هیواد باید د دې بندیزونو پر وړاندې ودرېږي. په همدې حال کې د ایران پارلمان د رواني اونۍ په سه شنبه د میزایلو د پروګرام د تمویل د سیاتولو په ګډون د امریکا لخوا د نویو بندیزونو پر وړاندې پر یو لړ ثوابي اقداماتو د بحث کولو پریکړه وکړه.
دوستانو و موریدل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان خبرداري ورکړي چې امریکا پر ایران نوی بندیزونه ولګي دا هیواد د خپل پوځي اډې له خلیج په شا کړي. د خبرونې په پایل کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د هغه رپورت په اړه معلومات وړاندې کړل چې وایي پاکستان او افغانستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې د ترهګرو ځالې دي او دغلته خوندي او پټن ځایونه دي. په ځانګړې توګه په پاکستان کې یادونه کړې ده چې د وسلوالو ترهګرو ځالې دي او لاغي ځای فعالیت کوي. په کابل کې زموږ همکار یو شمیر عام کابل خاریان د دې رپورټ په اړه پوښتلی.
جاگیر یم د کونړ ولایت څخه پیر زما پان امریکا ته په کار ده چې جدی اقدام د پاکستان پر وړاندې وکړي. امریکا د پاره جالی دی د طالبانو د قانی ډلې دغه کم مهم لاسونه دی هغه ختم کی.
ایمان مات الله فقیر زاده تاسو خپل عملی اقدام نه کوي خو معلومدار غون دنیا ته معلومدار است پاکستان تر اوسه لاس لري څه زوازی څه بیانوي. ایران باندې هم څه بندیزونه لګولې دي, پاکستان باندې هم بندیزونه ولګي. څه تا عبرت واخلي ایران باندې ډیر وس فشار ده پاکستان باندې هم د اقدام کوي بهترین کار ده.
انو محبلا دي کچيري واکه امریکا غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي یوازې په دې اخترونو په ډیر غیر عملی شکلونو باندې نسی کولای چې هغه ترهګری دي ډیر لمنځه بیس عملان باید اقدام وکړي. او موږ جواز نه خوښ هم دادي چې پاکستان باید نور د دې عملونو څخه خلاص واخلي.
دوستانو وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې. تاسو څو پیغامونه مو واوریدل. فرشته جلال زی په استودیو کې ده. دا به درته د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی وړاندې کړي.
د افغانستان د عدلیه وزیر عبدالبصیر انور نن وویل چې په نوي جزایي کوډ کې اعدامونه محدود شوي او تر ډېره حده د اعدام سزا په ابدي حبس بدله شوې ده. عبدالبصیر انور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د قانون روحیه داسې برابره سوې چې د اعدام حکم محدود سي. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن یې ور بیا لدی عمل چې ماشومانو څخه په جګړه کې کار اخیستل کېږي اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسیون ویاند ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 50 ماشومان ورسره ثبت دي چې په امنیتي ځواکونو کې استخدام شوي او وسلې ورکړ شوي دي. وسلوالو طالبانو نن سهار د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله وکړې. د ازادي راډیو خبریال له سیمې د چارواکو په حواله وویل چې د جګړې شدت تر غرمې وروسته کم شوی وو او د تلفاتو دقیق شمېر لا نه و څرګند. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په اړه په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د حقانی شبکه لشکری طیبه او جیش محمد په څیر تروریستي ډلو په 2014 میلادي کال کې د پاکستان له خاورې خپل فعالیت ته دوام ورکړی وو. رپورت وایي په پاکستان کې د لشکری طیبه ډلې پر فعالیت رسمن بندیز دی. خو د دې ډلې یوې څانګې جماعت الدعوه پاکستان او د فلاح انسانیت فاونډیشن په ازادۍ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په ښارونو کې پیسې راغونډې کړې دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دوی له تروریزم سره مبارزې ته متعهد دي. رپورټونه وایي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تقریبا یو میاشت مخکې پریکړه کړې وه چې د هغه هیواد د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای هغه پټ پروګرام بند کړي چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم مخالفو ډلو ته روزنه او تجهیزات ورکوي. او کویټي چارواکو نن وویل چې پر ایران یې ژغ کړی چې په کویټ کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر کم کړي او د ایران د فرهنګي مرکز په ګډون خپل یو شمیر دفترونه بند کړي. د کویټ رسمي خبري اژانس ویلي چې له ایران غوښتنه سوي ده چې د کویټ حکومت پریکړه کړي چې د دواړو هیوادونو د ګډو کمیټو ټول فعالیتونه هم وځنډوي.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. د منځنی ختیځ او شمالي افریقا هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه امریکا ته د الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرونو د وړلو ممنوعیت لري شوی. په دې اړه یو ریپورت لرو خو مخکې تر هغې پام وکړئ سباون کاکړ ته له څو سپورتي خبرونه دراوړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلي د نړیوال جام په غوراوي سالیو کې نیپال ته ماتې ورکړه. افغان 19 کلونو ملي لوبډلي د نیپال لوبډلې ته د 131 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبي په چانه نیپال وګټله او افغان 19 کلونو ته د توپ وهنې بلنه ورکړه چې افغان 19 کلونو د 9.4 اورونو په لوبولو او د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 190 منډې جوړ کړې. د نیپال لوبډله ونتاوله چې یاد هدف ته ځان ورسوي او د 6 اورونو په لوبولو او د ټولو لوبغاړو په سوځیدو یې یوازې 9.4 منډې جوړ کړې او د 131 منډو په توپیر افغان 19 کلونو ته لوبه وبایلله. د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون مسؤل وایي د لوړو زده کړو وزارت به د هغو لوبغاړو د تګ راتګ د لګښتونو ستونزې هوارې کړي چې ټاکل شوی د بېلابېلو ورزشي لوب لپاره جاپان هیواد ته ولاړ شي. د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون مسؤل ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو وویل چې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبداللطیف روشن د هغو 15 تنو لوبغاړو سره چې په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي ژمنه وکړه چې د الوتکې د ټکټ په برخه کې به مرسته وکړي.
دي چې دا مشکل حل کړي. په نړیوالو محصلینو مسابقو کې تقریبا 14,000 ورزشکاران د 150 هیوادونو څخه به ګډون وکړي.
ټاکل شوی چې یو میاشت وروسته له افغانستان څخه 15 لوبغاړي په هغو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي چې په جاپان کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو واوریدل. سپورتي خبرونه وو. د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه امریکا ته د الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرونو د وړلو ممنوعیت لري شوی. دا ممنوعیت څلور میاشتې وړاندې لګول شوی او امریکا ته د سفر په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو له جنجالي محدودیتونو څخه و. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ واوري. ورپسې کور کلی او همدارنګه د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو البته د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام له یاده مباسي.
د امریکا متحده ایالاتو هغه بندیز ختم کړ چې څلور میاشتې وړاندې دغه هیواد د منځنۍ ختیځ او افریقا له ځینو هیوادونو څخه د ورتلونکو الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرونو پر وړلو لګیدلی و. رویټرز خبري ایجنسی لیکي په دې سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو جنجالي محدودیت پای ته ورسید. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د چهارشنبه په ورځ د ټویټر له لارې دا تایید کړی چې له هغو لسو هوایي ډګرونو څخه چې دا بندیز پرې لګول سوی و په ریاض کې د شاه خالد هوایي ډګر وروستی میدان دی چې دا بندیز پکې ختم سو. د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د منځنۍ ختیځ او د افریقا په شمال کې د لسو هوایي ډګرونو څخه امریکا ته د تلونکو الوتکو په کابین کې د الکترونیکي وسایلو انتقال منع کړ ځکه دوی په دغو وسایلو کې د چاودیدونکو موادو د ځای پر ځای کولو څخه ویره درلوده. پر اماراتو، اتحاد، قطر، ترکش، سعودي عربین، رویال جورډینین، کویت، ایجپت ایر او رویال ایر ماروک هوایی شرکتونو دا بندیز دری اونی دا مخلی سوی و. دا هوایی شرکتونو دی چی لامنزنی ختیز او دا افریقا لشمال چخه امریکا تا مستقیم پروازون لری. امریکا دا پنجشنبه پرز امنیتی بیا ارزول سوی لار شد پا طول نری که هوایی شرکتونو تا صادر کر. دا رویترز خبری اجنس پلکنه پا دغنوی لار شد که دا امریکا لهوایی دگرونو بحر دا مسافرینو دا کنترول دیره دل، دا الوتکو پا شاوخوا که دا امنیتی تدابیرو دیره دل او پا روزل سویو سپیانو دا کنترول دیره دل شامل دی. دغه لارښود به هر ورځ پر 3,25 زره مسافرو امریکا ته پر شاوخوا 2,000 سوداګریزو الوتنو، 180 هوایي شرکتونو او په 150 هیوادونو کې پر 280 هوایي ډګرونو تطبیق سي. هغه هوایي شرکتونه چې ونسي کولای د امریکا له نوې مقررې سره جوړښت ولري د الوتکو په کابین کې به د الکترونیکي وسایلو د انتقال له محدودیت سره مخامخ سي. بریتانیا لا هم هغه وته په الوتنو کې ورته بندیز ته ادامه ورکوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، اوبه د ژوند د پایښت لپاره لومړنی ضرورت دی. پرته له اوبو څخه ژوند ناشونی دی. د اوبو د ارزښت په اړه دا چې څه ډول ساتنه وکړو او پاکې اوبه کوم اوبو ته ویلی شو د خپرونې له میلمسخې پوښتو. لموږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې ډاکټر رز محمد دی. نوموړی په فایل کې د اوبو اهمیت روښانه کوي.
پرته له اوبو ژوند نه کیږي. اوبه یو حیاتي او ضروري ماده ده او په تعریف کې باید ووایم چې اوبه یو بې رنګه، بې بویا او بې خونده مایع ده چې د بدن 15% جوړوي او ورځنی اړتیا اوبو ته د لویانو 8 ګیلاسه چې 2 لیټره کیږي او د ماشومانو چې د شپږو تر 15 کلونو عمر لري 1 لیټر ده. د یو سروې لمخې چې په 2014 کال کې ترسره شوې ده د افغانستان د ژوند شرایط سروې، هغه ښودلې ده چې 25% د افغانستان وګړي د خوندي اوبو سرچینو څخه اوبه څښي. اوسنی ولسی تړون چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا یو نوی پروګرام جوړ شوی دی پاغه کې د سیرغلی چې په هر 25 کورنۍ و یو دی وبو نقطه یا یو دی وبو زی یا بمبا یا څا کیندل کیږي چې د فیکس په سر به پورس کې 25 لیټره او په برابر وي.
څنګه بیا د پاکي وبو سرچینی کومې وته ویلې سو
پاکو بو سرچینی په خاریاتو کې خو اکثر دغه پایپونه دي چې د دولت له خوا منظم ذخایرونه مختلفو کورونو ته تللی دي او یا غا عمومي نل دي تر څنګه بل د اوبو خوندي سرچینه د برما یا تیوبي څاګانې دي لمر یا د تیل په واسطه کارول کیږي او بره استل کیږي او بل د چي خوندي څا یا کیندل شوی خوندي څا چې په کلیوالو سیمو کې اکثر څاګانې استل کیږي خو هغه غو خوندي د چي د حیواناتو ورته ګورته یا د حیواناتو د فضله مواد ورته ګورته اسانه نوي سری پوخوي کمی وب چې ورستل کیږي ورس خاغه باقی منده وب برته دي تاسو ساته نور تلیږي خاورې او خاشاک او چټلې شو خاچي دیغه په دې ساکي نور ولېږي او کله چې استفاده کیږي سر برته په منظمه توګه باندې بنديږي یعنی دا دی خوندي څا خصوصیت
بله او په لوخو کې چې وب ساتو هغه باید کومې ځنګړتیاوي ولري
دیغه ځنګړتیاوي دا دي چې باید د سلوخي چې هغه زنګ نشي ځکه چې هغه باید د دې سبب کیږي چې وب په کیمیاوي حساب باندې ملوثي کی او د ډیرو ستونزو لامل شي کله چې دوی پوخ لري سورېنی کم کنجي خاورې وګرځ پکې ونلګي او کله چې نو بر اخیستل کیږي د لاس مستقیم تماس دی سره ونی شي په یو وسیله یا تملوت یا د چي و شیردان یا نلکو لري چې دغه پوستور نه دوبه راوخیستل شي او کله چې د وبو خوند رنګ او بوی پکې تغیر شي نو هغه باید وبو ملوث شي وي هغه باید ایستوا چول شي او دغه لوخه د بلزل ډکېدو مخکې باید په منظم ډول پاک سوتره پریمینزل شي په شګو صابون هر څه چې د لاسرسي وړ پاک سوتره شي
په کلیو کې معمولا دومره اسانتیا وینوی حالته د پاک وبو د ساتل لپاره کلیوال طریقې شته څنګه
په کلیوالو کې یو خبر ډیر عام شوی دی کله چې وبو و ملاقه وي نو هغه وبو پاک دي خدا اصلا د سینه ده د سیندونو بندونو جیلونو ډنډونو او د دی ویلو او د دی کانالونو دا وبو ټولي خوندې وبو ندي حتی د چینی وبو کثیر ته سر ون پوخل شي یا باکسونه لري چې پاغي کې حیوانات د خاورې خوشاک ورنول کې دا هم خوندې او پاک وبو ندي ځکه ډیر کلیوال وي چې دا وبو خو د چینی را خټي او همدل تزه په زیدا پاکت خدا او پاک نه دي نو د کلیوالو سیمه لپاره خو خوشبختانه په خاریاتو کې فلټرونه ریوا چې وي د ډیری خلک استعمالي او پاغي باندې وب پاکيږي خو په کلیوالو سیمو کې یو تر ټولو اسانه طریقې دی او بوې شول دي چې او به تر هغه وخت پورې وشل شي چې غټي پوکانې راخکار شي یعنی سمي وخټيږي او د غینه ورسته باید تدریونه تر 15 د خو پورې پات شي ځکه بعضي میکروبونه دي سيدي چې هغه د حرارت د درجه تر څنګ ډیر وخت اړتیا لري چې لمنځلاړ شي او د په یشاول سره ډیرې بکتریاوی سی خودل دي پاغه طریقې کې د سکیږي چې او په یو بوتل کې چول کیږي چې درې مبرخه ډکیږي او دا بوتل باید شوخه پوخونه لري سپین بوتل او مخامخ لمر وړانګو ته کې خودل شي چې د سهار نتر مازیګر تر مخامو پوری کول شي پاکي وبمنګ ته راکړي خو که بارانی ورځي نو دا به پکې دی عملی کې دوه ورن دی او د کشیر ته پاسمان کې ورېږي نو به تر دوه درې ورځې باید پوری دا کې خودل شي بل د کلورین محلول په واسطه د وبو پاکول لشي دا ډیر په اسانۍ سره په هر ځای کې دی لاسرسي وړ دی چې په مایع شکل لام چنن دی ګولې په شکل پیدا کیږي هغه دی لپاره چې لس لیټر او شل لیټر لوخي دی هغه دی لپاره خاصي و نه خپاغه کلورین بوتل په سرپوخ کې شته دی کچیر د لس لیټر او بي نو کم اندازه کلورین واچول شي او شل لیټر او بي نو کم اندازه کلورین واچول شي بل طریقې د کلیوال فلټر جوړول دي چې پاغي کې اوله طبقه د نسبتا غټو تیګو لکه څه غټي وړي وړي تیګي د ریګ نه لګ غټي دي شګو
غټي
غټي ډیر غټ غټي نه چې
څنګه کی
اوله طبقه به دي جوړي دویم په دسي یو درې طبقه یې لوخي کی یو درې طبقه یې لوخي کی چې اوله طبقه یې واړو وړ غټي او پسې به خټي او درېمه طبقه یې شګي
خټم پدې کی خاورا
خاورا د استعمال طریقې په دې ډول کله چې وب په اوله طبقه کې ورچل کیږي نو کم غټ شي نه چې پکې یا دین د فلټر بیولوژیکی فلټر په هیڅ دا کار کوي د دین باکتریا او سپورونه دا شي نه تیریږي ځکه هغه ډیر زیات سره متراکم او کلکی دریمه طبقه چې داغه د شګې طبقه ده چې هغه بل اخر وب هم ته موږ رڼي کوي کلی دلی په شګه کې چې کومي وي هغه ډیر رڼي طبيعي فلټر دی دا تر دې ورسره چې وب موږ ته دریمه طبقه نه راتوي شولې بیا دا موږ په یو لوخه کې باید کې خودل شي تر څو هغه کم باقی خټو یا شګنه کم زرات کې پاتې دی هغه تینشین شي یا کینی پلوخه کې او د سرو به دی د سمال په واسطه فلټر شي او دغه نه ورسته وسو
فکر نه کوئ چې دا طریقه لک سخت او جنجالي ده
دا طریقه د کلیوال لپاره لک سخت ده تر ټولو اسانه دی ایشاولو د زګه کلو کې خلرګي مسانه باندې پیدا کیږي چې د لرګي ستونزې نو لمر خو مفت د ټولو شي نه
کله چې وبه وې شاول سي هغه کوم مفيده مواد په طبيعت او په بو کې دي هغه لمنځ نه دي
او بو په ترکیب کې ډیره وخت مفيده مواد نه هغه ور اضافه کیږي چې دا کارخانه کله چې وبه جوړي دوی پکې ور اضافه کوي مثلا کلسیم او مګنیسیم او پوتاشیم او دا شي نه دا اصلا په مصنوعي شکل په بو کې ور اضافه کیږي خو په طبيعي شکل باندې د کلیوالو سره یو نظر دا دي چې د چيني وبه چې بوټو د منځ نه راتیریږي نو د کې ډېری ګټي دي د هغه ګټو ترڅنګ په دې کې د سیمه میکروبونه مشته چې خدای نه خسته کوم شومان یو ځل هغه میکروب وخلی نو هغه ته متکرر ناسناسته پیدا کیږي چې هغه ناسناسته دې سبب کیږي چې هغه مشوم خه رښتونه کی خنمو نکړي خپل درسونه پراتلون کی کیونی شي ویلې او د کلمو مختلف ستونزې ورته پیدا
شي که په عمومي ډول وایې ک پاک یو بون څخلسي کوم سی ستونزې را مسته کیدلې چې هغه ډېر زیات جدي دي
تر ټولو ډیره جدي ستونزه چې هغه چون ماشومان د دوی بدن مقاومت هم خکته دي هغه ماشومان ته مختاغه د اسهال او د کلمو د مختلفو چینجیو د رامنځته کېدو سبب کیږي چې چینجی په بدن کې زیانی سي او هغه مفیده مواد چې ماشوم دي د خپل ودې لپاره اخلي هغه ټول چینجی استعمالوي همدارنګه اسهالات چې تر ټولو خطرناک ناروغي دي چې حتی د مرګ سبب هم کیږي یعنی اسهالات تر ټولو جدي ستونزه
اکثره کسان ترغو پوری چې تګې نسی او بنسکي د دوی دغه کار څنګه ده
بدن د سیستم باندې الله تعالی جوړ کړی دی چې هر شی ته د انسان ضرورت شي دغه طرف ته دغه تمایل زیاتیږي نو دا تندم چې دا په دماغ کې یو مرکز لري کله چې سړی د تندې احساس کوي نو هغه مرکز تنبیه کیږي و چې ته اوبو وڅکا خو زه دا خبره کوم چې باید د اوبو اخیستلو عادت موږ خپل جوړ کړو کله چې یو شی زموږ عادت شي د اوبو خوړلو یا څښلو نو هغه وخت کې به موږ په منظم ډول بوله کاوله کې ما ویل چې ورځنی ضرورت زموږ اته ګلاس دی یا 2 لیټره
د لویانو لپاره تاسو کسان ستاسو 2 ګلاس هم نه اخلي په ورځ کې
بالکل نو دوی چې دوی اذان ورسره عادت کړي نه دي
بله
نو دوی باید دی او بو اخیستل عادت کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب
خیر اوسئ
قدر مننه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د اوبو د ارزښت په اړه د ډاکټر راز محمد خبري ووبریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
جوڑون کے فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی
افغانستان دے دے مریضی مریض دا خلق دا دے دیر غمو خلق مریض دی که زکور که ناس به هور وقت خلاصو
دیو میرمنی خبری مواردی چی ویلی دغم غلط بلول پارا پا میل رغلی تاسو په نظر چې ډول میله او تفریح په رواني لحاظ انسان ته خوښي او آرامښت بخلی شي
اوس دایم زه دلته ناستیم خپلوان د قومي دي ګرد راځي چار طرفه کښېني تر مازدیګر ماسهاب ارامي تب خوښېږي جګر خنیم بېخي چې کوره زه میریم
نن په همدې اکله غږیږو ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو روانشناسان وایي میله تفریح او ساتیرۍ هر وخت په تیره بیا چې خوابدي او خفایو په رواني لحاظ ډېره ګټه لري خو په دې وروستیو کې اکثره کسان وایي دا چې خوشحاله نه دي نو میلې ته هم نه ځي حال دا چې دا مناسب کار ځکه نه دی چې خپل وخت خوښ تیر نه کړي روحي مشکلات یې ورځ تر بلې نور هم زیاتیږي په پیل کې یو تن دوکاندار نسیم چې سهار تر بیګا کار کوي او خسته ښکاري وایي چې په دې وروستیو کې له ملینا د پخاپ سیرخوند نشي اخیستلی
زه خپل دغه رقم يم بس دا خپل دوکان در راسم سړی زرنی خوشاله میلم خوند کوي فجار درب دروب نو لا کې دا انډواله سره میله خوند کوي یا د دوه سره خوند کوي چر دې لار سي بس مله خیر نسمه سبب
میله او تفریح کلیبی خود ده ساتری او سیل لپاروی لبلا پلاوه روختیات هم دیر ضرور ده. ده کابل اوسیدون که مریم ده خپل خور پاکل اووی چه ده جوان نخوالوی ظلمت کرده. وست طول ورس پا کور که یه وازی نسته بی زکه خوی وزن دیر شوی دی.
کور که نازده خیطه پرسی دلی فشار جک حالات خراب زور توای ما خوری تو دل تا چکه چه درست تورس کور که نازده رازا باخ که وگرزه دا گلان و قاد که چمنو که وگرزه چه ده تا سات پیر شی ده تا فشار تیت شی دا ده چه حال ده پرسوگ یوارو ونه چاوی دوا خوری درست توره نازده کور که پا دوا خو نکه گی دوا خوریو تر چو چه خوریو پرسی گی چل در باندې کله خپلوانو کر کلاچ نور نه خوڅه کای خو سپای را د نمازګر پرګرزه کار دڅه ده هم دلته وګرزه سات تیر شي ناراضی نو امال ته قرار ناز ده دوا چخره مخره دوا هغه یو میوه او یو شی بل بخره دوا خو لا بطریږي سړی ترستور دوا بخرم کین
مریم خپل زوی په چاودنه کې اله لاس ور کړی هغه په دې پویږي چې کومره هم په کور کې کینی او وژړي پراته لدی چې ځان ناروغه کړي بل ګټ نه ورته رسوي نو موري خپل یتیم المسیانو سره بغبو برت راغلی و مرکه مور سره کړي ورته غواکشي
زه خدای یتیمانو سره چې دلته راغلم زه نه غم پېږم قرار نه سات می تیرې چې زه خپل چې کینم کور کې درې ورځې اختر کې نه اسو کور کې زه مریضم هي چیرتم تلې نه يم د چا کور تم تلې نه قرار پراته و ممالته هو د باخته چې راغلم نه مریضی وو نه دوا وو نه دارو افغانستان دې دې مریضی مریض د خلک دا د ډیر غمو خلق مریض دی
تصویر چې زوی مشهید سوی
کنه او د ما زوی شهید شوی دا د هغه غم مرانه ورګد د باغ کې کزو کور کې ناس هو وخت خلاصو دا یتیمان څوک ټولور هم دا باغ د ما فکر ټیټی دی خو هغه خواشنه باغونو کې ګرځم
کله دې زوی مرس او تاسو په کور کې وای کنه بیرون نتلی څومره دې په اسوابو بد تاثیر کړی
ډیر بد تاثیر کول اوس هم کور کې چې کینم د ما یادېږي لکه غر را باندې چپکیږي خو دلته چې راځم ټول غمونه مې هېري
هغو کورنیو ته چې دوی غم لیدلی کنه ته څه وایې چې دغسې ځایو ته راسي څومره یې فکر ښه کیږي
نو هغې ته ما ویلی دي چې غم مه کوئ څه چې د خدای امر وي هغه رسیږي خلکو ته د خدای رضا ده ما ته وایې چې مونږ ویلو چې ته خلاص ته خو ښه یې د مونږ نه خو ته ښه یې ما له تاسو هم ځان ښه کوي د ټولو لاره هماغسې ده ټول ځي یو هم ژوندی نه پرېږدي بغیر نوم د الله خو نه مه ځورېږي دا د خدای امرونه دي د خدای رضا ده چې مونږ باندې راغلی ده خو څه وکړو
نو په داسې حالات کې باید میلې ته لاړ شي
او دی خو هغه خو لاړ شي فکرونه یې ټیټ شي چې د دې مریستیا هغه نشي ما له د سترګو ولویږي د لاسو ولویږي د تاسو غم څوک خوري خو نه مه کوئ غمونه دی خو هغه خوا وګرځئ ساتم تیر کې یو بل وګوري چې یو سړی باندې خو نه ده دا خو ټول مسلمانانو باندې همدغه حال ده
ته چې کله غمجنه وې او بیا دې باغ ته راغلې لږ وخت نه قصه راته وکړه اول چې راغلې څه رقم احساس دې وکړ
والله زه ښه احساس کوم دا باغ کې کور کې کښېنې غیر مریستیا نور شی نه ني غم در باندې ډېرېږي خو دا باغ ښه ده چې غم دې ټیټ شي او غم دې هېر شي ټولو ته وایه مریضانو ته راشي دا ګلانو شاوخوا وګرځئ کښېنې د تاسو فکر ښه شي تاسو خدای روغتیا درکړي تاسو چې یو ځای کښېنې پړسېږي هم فشار هم ټیټېږي یا جګېږي نه خو دا باغ ښه ده ډېر مریضي خلکو ته هم ښه ده غمجن خلکو ته هم ښه ده ټولو خلکو ته ښه ده دا به ښه فکر درته راځي ښه نه ګلان ته وګوره زړه دې ښه کېږي که نه شاوخوا ګورې زړه دې ښه شي نو څه وکړې چې یو ځای کښېنې ه مال درست کال کښېنم کور کې وژاړم سر وټکوم د ما زوی خو نه راځي لاړ نه خپل هم ځم د ما خپل لار هم هماسې ده څوک ژوندی پاتې کېږي غم د غم نه نه هېرېږي تر څو چې غم کوي هماغو نه غم د ډېرېږي
انګور دې ولې نه راولې دلته ترورې
زه خو ورته وایم چې راځي باغ ته خپله شوق چې شي تفریح ته خپله راځي خپل یور سره راځي دلته راځي ګرځي او کښېني همدلته اونو لاندې ګلانو منځ کې قرار سات تیر شي بیا نو مازیګر شي لاره نیسي ځي
د کندهار اوسیدونکي ګلمینې په باغ کې پخوانی سور او شین ګیلام هوار کړی و خوب شاینګور او لمسی ورچاپیر و په رنګه پلاستیکي لوښو کې له کور نه ځان سره پاخه کړي خواړه راوړي و هغه وایي چې میله یې د ژوند یوه مهمه برخه جوړوي کله هم چې لږ کومې موضوع ته خوابدي وي د ځان د خوښۍ لپاره په میله وځي
دوا خوري دپاره د تب خوشي دپاره د میلې دپاره یو دم سات نه تېر شي
له کوم ځای نه راغلې
تای مسکن زه خپله مریضه یم چهارشنبې نور دوستان هم راځي چې سات فلاس موږ هم ساتیر سي
ایتاس په نظر په داسې وضعیت کې ستاسو خپل موبایل خلک جګرخونه دی یاره ورځ انتهایی دوشانونه دغه سه حالت که ملی ترات لیل سومره مهم و ضرور دی
تفریز صد فیصد یا انسان تا مهمه ده سوم چه در افغانستان خلق دیر تکلیف لری دیر مریض دی بلا مریضی نلده تا اغا اصاب مریضی علا انتیاری ده علا جنگ ده علا مزایره ده علا ده 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 اغا پا اصاب که کشینی چه بیا اغا ده اصاب لیره که مجبوری و یو ساد فلار سه ساد میتیرسی
سومره ملو تا نورو کمو جاید اتلالی؟
زدیر زایت لالم زمان نرنه چه زی دیر تب خوش نرنه دی پغمان تا کرغی تا اتا چه غرمه و گلا جوری هم خرو بیا و منز او دست کو بیا و از من خواند وی در زی چه بودو پغمان تا بیا زی ساعت میزم تیری جو بیتر از او هر وقت یو دوی روزی با دری روزی با بیا پغمان تم زی کرغی تم زی بقا میلا دا مچر شکر لرو خبال مچران مو دیده کرد دا میل مسیحانی دیده کرد اخلو زی بر ماشام و پری ماشام بیتر از خبال کرد یه تاب میرستاسی
اتازه په نظر په دغه یو وضعیت کې افغانستان کې زده کنه ملي تتلل څومره خدي
څنګه چې ولاړ شې دي ارڅونه چې فرصت یو ګولډری په کور کې مخره په ملي تتلل سره
مثلا چې خطوب لري ملي تراتک
بیا شل لري اوس د هم زدل تناستم خپلوان د قومي دي ګټ درځي چې هر طرفه کښینی پر مزګر ما اصلا بارامي چر چې زما زرو غوړی زموږ سړي زرو غوړی بیا تب خوشیږي او بلکیږي به خدای را کړو انتیار او بیا مو خوابه دي جګرخونی تبان یا قومی یا خیش یا مسایی پا انتار کی بید درم خفایی بید آسی و سل روزی بعد یا سل روزی بعد بید چه دیر جگر خونی بید درزی میلید سات میتیرسی جگر خونی بخیچ کور از میریمی
زینی خالک دی ایچ میلی تا نیدی وای زرم خوشحال ندن و میلی تا بچه بکم ایتاش به نظر دا کار چنگ دا
من خوشحاله نلو رکم زر خوشحاله می مجبوری چه خپل زر خوشحاله کو فل اصاب آرام کو او کنم لرسو وقت پراتوی پا کور که خواخم دیر بدیجه اچه پین تیاری که لرسی اغام زمش خپل اولاد دوست قریب گردی مگم چهاره نلو رو نسو که ساعت خمجا خپل ساعتی رو
او که خپل ساعت تیر نکنو که دایی چی منکتم روانی تکلیف
پیدا سوی پیراکیشی همی دوست بردو تا روانی تکلیف پیدا سوی دی گزا خپل دونه مریضیم دونه نجوریم چه از ما سرای را توی وی تولار اصلا ساعت تیر که داد خدای دا جانی بودی خدای دیدی تا ادایت نیکی ویر که چه خپل وطن مارام سی بخواد جیر زیوت تلوگیج با کور کنو او لج لج زده بیری دونده نز یو ساعت هم غلیمت چی رزه
ماشومان هم کله چې په تفریدي ډیر خوندور نخلی په کابل کې یو بل پارک ته هم ورغلو هلته له څو تنو ماشومانو سره غږېدلی یو
دلته چې موږ رالو نو دلته ښه ښه منظرې سته ډېر ښه خوند کوي یو ځل موږ بیا یو څومره مخکې رالو دوه درې کاله مخکې کابل داسې خوند نه کوي نه داسې جوړ سوی وو ډېر ښه ښه پارکونه وو موږ لاړو کرغې ته ولاړو جلال آباد ته ولاړو مزارې ته ولاړو بامان ته ولاړو ګیمونه سته موټران سته ښه ټالونه سته
اسلام احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی یم درېم ځل دی چې راځم منظرې مو وکړې مارکیټونه مو خوښ شوه پارکونه مو خوښ شوله ګیمو ځایونه مو خوښ شوله
دغو شیانو په ارزښت باندې خبرې وکړې څومره اهمیت لري دغسې یو ځای دغسې یو شیانې لویان ماشومان ورسي هغه تفریح وکړه دا څومره مهم دي
دا ډېر مهم ځای
مثلا څنګه مهم دي
داسې چې مثال خو د انسان فکر بالا کیږي ډېر مې پام په بل شو
الاداد
الاداد په ځوان کې څومره دغه ځای ته تللی لکه نن چې دلته راغلی
دغه مې یو چپار دي چې راغلی یم
دا د اول ځل ده
دا مې اول ځل
دلته څه شی خوښ شوله
منظران می خوارس ولی مطران می خوارس ولی گیمان می خوارس ولی چالون می خوارس ولی هرشی می خوارس ولی
چنگه دیشی پکندار که دیسی زینه نسته؟
نه پکندار که دیسی زای خوشی وای خوشو
تخفل دو خوشیانو نه؟ کم شای بخفل کور که ماشمان تا برا برا ولی سی؟
چالو برا برا ولی سمجھ چالو پیدا کم یو مطر رو پیدا کم
د بابر بند د امنیتي چارو مسول احمد چاوردک هم وایي چې په دې وروستیو کې خلک دومره میلې ته زړه نه ښه کوي خو میله د هر انسان ضرورت دی
میله تفریح په باغونو تفریحګاهو پارکونو کې چکر وهل قدم وهل د ټول انسانانو یو اهم ضرورت دی به خصوص زموږ د افغانانو لپاره چې استاد ګوریا چې انتحار دی انفجار دی فامیلونه د فکر کا چې نو د ویرجن وطن کې تفریح سمونه لري در حال چې په دې ویرجن وطن کې د افغانانو لپاره په دې خاطر باندې چې دوی په افسردګي باندې مبتلا نشي په خاص شکل باندې غوښتنه مونده د ارزو مو فامیلونه ته ده چې د ملي ته تک د اولادونو او د کورنۍ حق دی چې دوی د خپل اولادونو لپاره د فرصت مساعد کړي چې دوی راووزی او مازیګر باختر اولی نور پارکونه ته بوزی تفریح و که چکر و وحی تر سو چی دیدهی پا روح و روان که تغییر راشی دیدهی کورانه وضعیت ور سر تغییر کهی راحت کیگی
بن بس تم رکھا سوان